کې لمخ کې غمو خړل شي
د ښه څنګه دې څه دا ورونه چې په مفصل کې یا دیګو کې کوم درد ولري یا باندې کې کوم درد ولري نو دا نه روان کته هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي خطرې کیدا د چې په لومړی وختونو کې دوی د ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه په لومړی حالتونو کې سم دا موضوع چې بیا ورسته په نور حالتونو بدلیږي کوم مرضی واقعیت بدلیږي شاید مزمن دردونه کوس دی برخې ته لاړ شو مرضی افتونو برخې ته یعنی دې چې دا موضوع ډیره بل خاطر دی او ډیره پیچلی او اوږده کیږي نو لاندې به وایو چې دا ناروغان څومره په اول وختونو کې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو ډاکټر هغه ته آسان ساده لاري وښودل شي تر دې چې د مخته د درد مخته مخنیوي وکړل شي او کچته به غوړې پرې دي وخت کې شي په مرو په زمان سره لکه بیا مخکې چې ول چې د مختلفو ناروغیو بایس کېدای شي تاسو په سیمه سره دي مثلا د وختونو کې کزر بای دی لیدلې وي امکان لري اوس چې مالي ته پیدا شي چې موږ هم خلک ورته ویلې وایي دا راشه مریضې ورنه پیدا شي نو دغه خطر چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم پلانټ یا اتره تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه دی
نو ډاکټر سه په افغانستان کې هپ کورونو کې اکثر خزي از مخوین دی ورونه خوین دی او مورګانی مین دی دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي مثلا په عامه سلاتو تاشته کالی وی چې دوی مینځي شپګو تاشته کالی وی یا څو لاس دولس جوړی کالی او دا یو نفر لوسه ډیره بره خبر ده او دا به یو خزه یا یو جلکی به دا کار کوي کله به او به ګرمي وی کله به سړی وی بیا به دا واری غوړي خصن په ژمي کې دغه مسله ډیره غدا او اکثر خزي چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجه یا لاسونو ډیر په درد وی وای چې دو درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي او ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکی چې دردونه لکه څه کم شي په څه شکل باندې څه توصیه لري او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځیدو شکایت ولري
بله سنځه صاحب دغه سي ناروغان خو هم شته بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته اکثره د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي لکه تاسو ور چې دی ورځي اته لا جوړه کلی وینځي ماشين هم نه برکم نه دی دې کې خیم دتا او داسې توصیه ما ده چې دا غي کچې ته دوامدار هم دی لاسو باندې وینځل کوي دې نه موږ ناروغان هم لرو دې ته وبندل کې او تر څو پیدا کیږي چې هغه ته سیستم وایي ګنګلانیک سیس پیدا کیږي اتی بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار دی وجنه اثری کیږي دی هغه مې په اثر وزیال ته یو سیس جوړوي ګلوله شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي که دا سیمه مساله ده نو د دې خطرې کده ده ځینې وخت په ګرمي وبوي ځینې وخت نه نو خطرې کده ده چې زموږ او تاسو په تلنه کې بعد خویان دې ته ډېر متوجه اوسئ چې اته لږ کلی په یو رات کې باید په یو ځل هغه ته چې نه ني وای نه ويندي هغه په صحیح شکل یو یو د جوړ کلی په صحیح ډول ويندي او کله چې درد ورته پیدا کیدو هغه وخت کې د کلی د وینځلو نه پرهیز کوي ځان دې ګرمي به دغه نه ورسته بیا هغه په صحیح شکل کلی ويندي او
ډاکټر سیب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبري مور سره وکړې مهمه خبري وي په ژمي کې د ډوکو او په درد او اړوند ناروغي وګغیدلې تاسو اوریدونکو مننه کوم البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصله خبري کړې دي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانه د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیګیدل ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکو کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې، تاسو چیرې زیږیدلې یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی، او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه، نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو، بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټراپیکل میډیسن نه دی، او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده، د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم، او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
باندې. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه، او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم، او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبو کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضي یم چې خپل هدف ته رسیدلی.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عامه روغتیا په برخه کې کړی، کراش شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو، د داغی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د اغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې داغی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
جوړي. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې بله
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنې که یو مرض که موږ تاسې په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرفه دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کینسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړی چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه، منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري، د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا، خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه مړ شوی دي. منګه استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې اوډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مندې چې د ولادت د زخمونو له طریقه انتقالیږي، هغه مندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کی هپاتایټس سی بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه سفری ډوز د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایقه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او ګوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کوم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجن لري یا نړیوال دونه بودیجن لري چې لویانو ته وکی، او نور نړی کې د پی سی وی 13 هپاتایټس بی تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوه
بله
او په ډیر لوړ لګښت لري.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد چې په کې د پولیو ډیر په حساب چوي دي د پاکستان ترڅنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی. د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي ته پیږي. زه
مې تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 نه تر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د ممرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترسو په دغه ناروغي باندې منګ نړۍ ته غوښني او منګ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوی نه، یونیسف نه، دبلیو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمونږ کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، موږ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغسې یو سردخونې لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایي میدان کې هم موږ سردخونې دي دپاره لرو، د عامې روغتیا وزارت او د میدان هوایي نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری، هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بے کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډیر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دا واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کوو لکه تبه نیسي، بعضي ماشومانو کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستا ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي، او د غلط اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پتابیک کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تل زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسی او انفایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیخي فیصدی نه پټیت فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهیږم په تیر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې موږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوي شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
مالات خلقوں کے چاہتا کرتے نشم